د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپریږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکي بس د پرونۍ حملې پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې په یو بیان کې چې پر خپله ټلګرام پاڼه یې خپور کړی دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پرنو ویل چې په دې چاودنه کې 8 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د امنیت قومندانې ویاند خالد زندران پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته او مخکې له هغه په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جوماتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو حملو مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپله ویب پاڼه د خبر ورکړی او ویلی دی چې ښاغلی راټوټ د رامیز الاکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو چارې تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 25 زره هغه افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي چې ټاکل شوې امریکا ته وبلل شي. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستاني چارواکو ته په یوه لیک کې د دې افغانانو نومونه لیږلي چې امریکا ته د تګ پروسه یې روانه ده. که څه هم پاکستاني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې هغه افغانان به ونه باسي چې له پاکستانه درېمګړي هیواد ته د تګ په پروګرامونو کې شامل دي، خو راپورونه وایي چې ډیری افغانانو چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ پروسه یې روانه ده، له دې ویرې چې پولیس به یې ونیسي ځانونه پټ کړي دي. ډان ورځپاڼې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویندوی جاناتان لیلی په قول راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو پر راتلونکي سرمشري زکه به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرنو ویل د ایکو په سرمشري زکه د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوال ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. ښاغلی اسدوف ټینګار وکړ چې افغانستان د ایکو غړی دی، خو د 2018 کال د اګست میاشتې د بدلون له کبله د ایکو په غونډو او فعالیتونو کې په موقتي ډول برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د واکمنېدو څه باندې دوه کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې د نجونو او ښځو د حقونو په شان د خلکو لومړني حقونه نه وي ورکړل شوي، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د 14 ایالتونو له مشرانو سره له 2 ساعته خبرو وروسته کډوالو ته د نوې بودیجې او د مهاجرت د لا سختو پالیسیو پر سر سلا وکړه. ښاغلی شولز د غونډې په پای کې دا موافقه تاریخي شیبه وبلله او ویل د دوی ګډ هدف د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی. د جرمني چارواکو په وروستیو کې پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې چې له مخې یې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو ایستل اسانه کوي. جرمني په اروپا کې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ډېر کډوال منلی دي. ل آزادۍ رادیو خبرونه و چې و موریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې اروپای ټولنې له پاکستانه د راغلو افغان کډوالو د ملاتړ لپاره 8 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. دا هغه کډوال دي چې هرڅه په پاکستان کې پاتې شول.
حالت میں پیدائش ہے، حالت میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں، غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا گور زائی میں پاتس ہو ہر سپاتس ہو بس کاٹے را سرونی اور کاٹے ہم سیری کئی.
د طالبانو حکومت او ایران موافقه کړی چې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ کچه به 10 میلیارد ډالر ته رسوي. دا کار څومره ممکن دی؟
بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفی دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې.
پر موسیقۍ د طالبانو د بندیزونو په اړه به د کابل ښاریانو له غبرګونونو خبر شي او په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د هرات، د زلزله ځپلو کورنۍ یو شمیر ماشومان د زلزلې له ویرې خونځیو ته نه ځي.
د زلزلې له ورځې راهیسې یو هلک او یو نجلۍ چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دي خونځي ته نه ځي، خونځی یې پرېښی دی.
په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبریږي، اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته اروپای ټولنه په افغانستان کې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د رايستل شویو کډوالو د ملاتړ لپاره د 8 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. اروپای ټولنه د روان میلادي کال په پایل کې هم افغانستان ته څه باندې 9 میلیون یورو مرسته ځانګړي کړې و. د موضوع تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې واوري.
اروپایي اتحادیه پرون اعلان وکړ په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه دوام لري، افغانستان ته 18 میلیون یورو مرسته ورکوي چې له پاکستان څخه د رايستل شویو افغان کډوالو او نورو افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. د اروپایي اتحادیه د افغانستان د پلاوی مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیسو کې به 18 میلیونه د بشري مرستو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي، او یو میلیون نوری به هغو ته وسپاري چې په پاکستان کې کار کوي. دا نوې مرسته به په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اکتوبر د میاشتې د هرات د زلزله ځپلو په شان خلکو د خوراکي موادو د کموالي د بحران له کمیدو سره مرسته وکوي، او همداراز به د سرپنا، روغتیا، تغذیه او اوبو په شان اړتیاوې پرې برابرې شي. د افغانستان نیمایي وګړي په نس ماړه نه دي. د اروپای اتحادیه د افغانستان د پلاوی پر اساس د دې پیسو یو برخه به د هغو افغان کډوالو پر ملاتړ ولګول شي چې له پاکستان خپل هیواد تستنی شي. له پاکستان څخه اکثره استل شوی افغان کډوال وایي چې شتمنۍ او کاروبار ورڅخه پاتې شوی او په افغانستان کې نه کور لري او نه د کاروبار امکانات شته. څو تنو راستنو شویو د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
نوم عزیز الله دی مستل ترغلی د 15 ورځې کې شل ترغلی د 15 ورځې کې د پراتی بس هیڅ د سر نه پنان لرو یو شی لرو معلوم وساریانو چې موږ کوم خاطر لاس
مانو شراب دین د کراچی اوسې دین کې هم کم سے کم سلر وشکاله کې حالت می پیدائش او حالت می ټیم تیر کړه او غیانو کاروبار می کوي غیان می پاتاسو کور ځای می پاتاسو هر څه پاتاسو بس کارټ را سرونی کارټم سری کوي.
پاکستان د 13 اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې لغپل خبري 1 میلیون او 200 زره به اسناد بهرني کډوال باسي. پاکستان دغه کډوالو ته چې کابو ټولې افغانان دي یو میاشت مهلت ورکړ چې د دغه هیواد له خبري ووزي کني وبنیول شي او په زور به وېستل شي. اروپای اتحادیه پر دې سربېره سش کال افغانستان ته 4.9 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې و.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. ایران وای له طالبانو سره د اقتصادي ترانسپورتي او ترانزیتی همکاریو په زیاتېدو خبرې کړې دي. د چارواکو ویلي چې دواړه خواوې هڅه کوي په خپل منځ کې راکړه ورکړه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي، خو د اقتصادي چارو شنون کې په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني. اسمت څاروان د دې موضوع لپاره هم راسره دی او جزئیات راکوي.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته د سوداګری راکړو ورکړو د زیاتولو په اړه خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری وسنۍ اندازې د قناعت وړ نه ده او باید زیات شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم اقدامات وکړي چې د دوه خواوو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته لوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی وایي سره لدی چې حاضردم افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوه خو ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه دی چې 10 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
دا غیر متوازن دی په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر 2 میلیارد څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغه ته 40 میلیارد څخه نه زیاتېږي، او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفی دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې اوس مهال ممکن نه دی، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا 1 میلیارد ډالر.
عزیزی وویل قانون کرنه او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی له ایراني چارواکو سره د چابهار بندر له لارې د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډیریدو خبرې کړې دي. سره لدې چې ایران او افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلې چې ایران ته مخ واړوي. ذبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورونی چار وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیوادی غواړي چې د افغانستان لاري له چین سره وصل شي. د ذبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشهد د طالبانو پلاوی د تهران د سفر په لړ کې له ایرانی چارواکو سره تر کندهار د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران لخپلی پولی تر هرات شاره د ریل لارې پر غځولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوی دی چې د پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کندز ولایت کې یو شمیر سیمه ایز رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل دفترونه بند کړي دي. په دې ولایت کې د رسنیو مسؤلان او کارکونکي وایي له سیاسي تحولاتو مخکې په دې ولایت کې 25 خصوصي رسنیو فعالیت درلود چې په دې شمیر کې سیمه ایزې راډیوګانې، تلویزیونونه او چاپي رسنۍ شامل وي.
په کندز کې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په یاد ولایت کې د یو شمیر سیمه ایزو رسنیو مدیر مسؤلان او کارکونکي وایي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندز کې 15 سیمه ایزو راډیوګانو، څلور خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو په وروستیو دوه کلونو کې په دغه ولایت کې شپاړه سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي دي. په کندز کې د خاور په نوم د یو خصوصي تلویزیون مسؤل اکمل رحماني ازادۍ راډیو ته وویل
اعلانات او بعض پروژې وي چې موږ خپل مصارف پوره کوو، اوس هغه شیان نشته. لکه خلکو کاروبار په ټپه ولاړ ده، نو هغه به اعلان ته شي ور. اوس هغه لګښتونه چې په موږ حساب شوي دي تقریبا لس یولس لکه روپۍ دي، او په فعلاً شرایط کې خو یولس زره موږ سره نه بوت کېږي، نو یولس لکه به لکه مې ورکوي. د امله موږ ځانم نیول یا بنن قل فورته لګي.
په یاد ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان وایي په خوا دوی د یو شمیر دفترونو تعلیمي پروګرامونه، د ښځو او ماشومانو د حقونو اړوند برنامه او د ټولګټو پروژو اعلانونه خپرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول، خو اوس هغه ملاتړ کوونکي دفترونه نشته دي. په نوموړي ولایت کې د راډیو کو هندش په نوم د یوې خصوصي راډیو کارکونکي احسان الله منګل وایي
مخکې د رسنیو وضعیت ډیر ښه و، نو په دې اخیرو کلونو کې نو یو څه وضعیتونه د مخکې په سیر باندې نه دي، نو یو څه ضعیفه شوي دي. کارمندان چې و پخان به مو کارمندان زیات درلودل، هر یو ماشینه درلودل، فعلاً کارمندان ډیر کم شوي دي او ماشینه هم دوی نه لري.
په دغه ولایت کې د راډیو شبنم په نوم د یوې بلې خصوصي راډیو مدیر مسؤل شهبان هم ورته خبره کوي.
خواست ما از تمام نهادا و همچنان مسئولین
موږ له حکومت او رسنیو له ملاتړ کوونکو بنسټونو غوښتنه کوو چې له سیمه ایزو رسنیو سره همکاري وکړي ترڅو موږ په دوامدار توګه خپل نشرات جاري وساتو، ځکه اوس مهال سیمه ایزو رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په کندز کې د شمال پونم دی وی چاپی رسنې د امتیاز څښتن اسلام الدین صاحب زاده وای نه یوازې دا چې سیمایز رسنوې خپل فعالیتونه بند کړي بلکې پر رسنوې محدودیتونه هم زیات شوې دي.
اما جواز خدا لغوه کړم بنابای کې
د مالی امکاناتو نشټوالی لامل موږ د خپل رسنۍ جواز لغوه کړ. کارکونکو ته مو ځواب ورکړ او دفتر مو تړلو ځکه له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نور موږ کې دا توان نه و چې اخبار چاپ کړو. پر حکومت غږ کوو چې د رسنۍ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
خو له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ویلي وو که د طالبانو سرپرست حکومت د سیمیزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ښایي په شمال ختیځ زون کې پاتې فعال رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي. موږ غوښتل په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د چارواکو نظر هم راواخلو. خو اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ د کابل خریو شمیر اوسیدونکو په خاري موټرو کې د موسیقي پر غږولو د لګیدلې بندیز په اړه بیلابیل تجربه لري. یو شمیر خاریان وای په ځینو چک پوینټونو یا د تلاشۍ په پوستو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کسان د موټرو سیډیګان او د موسیقي ټایپونه ماتوي. خو ځینې نور بیا وایي چې په ځینو پوستو کې په دې اړه جدي پاملرنه نه کیږي او خلک پر موسیقي بندیز له پامه غورځولای دی. فریده سیال په دې اړه راپور چمتو کړی.
د کابل خار یو ټکسي چلوونکی نور الله وای سره لدې چې د طالبانو د حکومت له خوا د موسیقي لغګولو او اوریدلو منع شوی خو د ستړیا د کمولو لپاره په موټر کې موسیقي خګوي. هغه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ځواکونو سره خپل تجربه ازادي رادیو ته داسې وویل.
زما موټر یو یا دوه ځله چک شوی و. د امر بالمعروف پولیسو زما موټر ودراوه او وی ویل تاسو په دې ټایپ کې څه اوري؟ موسیقي انات. ما وویل چې زه دیني مطالبه اورم. هغه څه ونه ویل. دوی یې نه ګوري چې راشي ټایپ یا راډیو چالان کړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا د سی ډي او نورو موسیقي ټایپونو د ماتولو شاهد و. هغه وایي
اکبر ماتیدوم
کې یو ظلمي ولي دل چې د امر بالمعروف ځواکونو په موټرو کې سیډي ماته کړ. ټوټه ټوټه یې کړو پر سمکه یو ورزول.
له هزار ما شاهد بودم دیدم.
په همدې حال کې د کابل خار اوسیدونکو یعقوب وای چې لدی بندي سره سره بیا هم خلک د غمر ته پام نه کوي.
په همدې وخت کې په شهر او بازار کې خلک موسیقي اوري. زنن په موټر کې وم او موسیقي چالانه و. له چک پوینټ تیر شوم هغه ماته څه ونه ویل.
چالان بود هیڅ کس چیز نه گفت.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د شنبه په ورځ په یو خبره کړې لمی کې ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپل موټرو کې موسیقي ونغږوي. په دغه لمی کې ویل شوې دي چې یاد وزارت د طالبانو د مشر مل هیبت الله خونزاده د سپارښتنې د عملي کولو په مخه چک پوینټونه جوړ کړي څو په موټرونو کې خلک موسیقي ونغږوي. په لمی کې اوس هم موټر چلوونکو ته امر شوی دی چې له حجاب او محرم پرته خزي ونه لیکدوي. طالبان موسیقي حرام غړي او پخای د خوخي او په محفلونو کې د موسیقي اوریدل او غوول منی کړي وو او د دوی کسانو په ځینو ولایتونو کې د موسیقي وسایل ویجاړ کړي او د هنرمندانو په زورولو تورن شوې دي. د پداسې حال کې د چيوش میر افغانان د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي وای په خپل ورځني ژوند او په ځنګړي ډول د خوخي او په محفلو کې د موسیقي اوریدل د دوی اساسي حق دی چې طالبان ورته پام نه کوي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د موسیقي پر اوریدو بندیز لګولې و او د روان کال په اگست میاشت کې اعلان وکړ چې دغه وزارت محتسبانو په بدخشان کې له موټر څخه لزګونه کسټونه میموري کارتونه او فلشونه راټول کړي دي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې خلکو دغه وسایل موټرو کې د موسیقي اوریدلو لپاره کارول. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنۍ سره ډېر محدودیتونه وضع کړل چې په ډېر مواردو کې افغانان له خپل ازادۍ او بنسټیزو حقونو به برخی کړل.
ل خبرونو ور اخوا
اوس بیا هم فرید سیال ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کوي.
د رسنیو د څاروي ادارې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې شاوخوا 200 افغان خبريالان چې په دغه هیواد کې میشتي له دې هیواده ونه پاسي. د خبره د ایشورر پریس په هغه راپور کې شوې ده چې میل آنلاین برېټانوي ورسپانې خبر کړی دی. په مطلب کې راغلي دي چې دغه خبريالان وقته د طالبانو له سندو او له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته پاکستان ته تللي دي. وړاندې لولو چې د بې پولي خبريالانو سازمان د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اسلام آباد په دې ستیو کې ل یو میاشتنی ضربل اجل وروسته د 1.1 میلیون افغان کډوالو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. دا دغه سازمان د اعلامیې له مخې چې مرکزی دفتر یې په پاریس کې دی، یو شمیر دغه خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، بې دلیله نیول کیږي او د خپلو کورونو د خاوندانو تر فشار لاندې دي. د میل آنلاین په مطلب کې راغلی په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کاوه. ځینو دغو کډوالو ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو لالی کمیشنرۍ سره ځکه نوم لیکنه نه ده کړې چې دوی فکر نه کاوه چې په دومره لنډ وخت کې له پاکستانه د وتلو امر به ورته وشي. ډیپلوماټ مجلې د یوې مقالې په سرلیک کې لیکي لویدیز کولای شي د منځنۍ آسیا له لارې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. خبرونه وړاندې لیکي تیره میاشت او لږ مخکې لدی چې په افغانستان کې سخت ژمی پیل شي، د دې هیواد لویدیز څو بې ساري وژونکو زلزلې ولړزوه چې له امله یې تر 2000 ډیر کسان وژل شول. دې پیښې د دې هیواد په ګو یو بل اضافي بار جوړ کړ چرته چې 50% خلک په فقر کې ژوند کوي. د مجلې په ټوکا روپۍ ټولنې او ملګرو ملتونو په چټکۍ سره عمل وکړ او د دغه زلزله ځپلو سره لازمې مرستې وکړي، خو افغانستان اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان له ثبات سره د لیوالتیا سربیره له دغه هیواد سره بشري مرستې مخ په کمیدو دي. سخت بندیزونه هغه بشري ناورین لا پسې زیاتوي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري. مجله وړاندې لیکي اکثره لویدیځو حکومتونو چې له افغانستانه په زرګونو کیلومتره لرې پراته دي، دا مهمه مسله چې څنګه د طالبانو له حکومت سره تعامل لري زنډولې ده. خو د افغانستان ګوندي هیوادونه لکه ازبکستان او ترکمنستان چې د دې هیواد لپی خو په مستقیم ډول اغیزمن دي، د همدې حقیقت پر بنسټ له طالبانو سره دوړخیز اړیکې ټینګې کړې دي. د ډیپلوماټ په وینا دا د ګوندي او لویدیځو په ګټه ده چې د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره د تاوتریخوالي د خبرې او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لوپلو ورخوا د توریزم د مخنیوي او د بنسټیزو ستونزو د هواري او د بشري حقوقو د هغې ډلې د خوځو انجونو د حقوقو په اړه خبري وکړي. خو په تیر دوه کلونو کې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلې دي، د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د خوځو انجونو په ګډون د بشري حقوقو رعایت او همدارنګه د ټول شموله حکومت جوړخ رامنځته کول له طالبانو څخه د نړیوال ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستۍ راپور لرو. د هرات یو شمیر اوسیدونکو وایي ماشومان له ورستیو زلزلو وروسته د ویرې له کبله خوندزیو تلتلو ډاریږي. د رواني ناروغیو د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په اړه د نړیوالو سازمانونو له راپور سره سره د هرات د اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې برخه کې ماشومان ته د رواني درملنې هیڅ خدمات نه دی وړاندې شوی. پاین حال کې یو شمیر زلزلہ ځپلی وای چې په لری پروتوسیمو کې مرسته نه دی ورسېدلې.
د هرات یو شمیر اوسیدونکو وای چې د زلزلې د ویرې له امله یې ماشومان خوندزیو ته نه ځي. د هرات اوسیدونکو او د دوو ماشومانو پلار محمد وای چې لور او زوی د ورستیو زلزلو له امله سخت ځپل شوی چې خوندزی ته له تګ څخه هم ویر لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د زلزلې له ورځې راهیسې یو هلک او یو انجلۍ چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دي ښوونځي ته نه ځي. د ورځې یا شپې زلزله کېږي، خو دوه ورځو راهیسې زلزله نه ده شوې. دوی ویریږي او ښوونځي ته نه ځي، ښوونځی یې پرېښی دی.
هغه دا هم وویل چې په زلزله کې د کور د ویجاړېدو له امله دوی اوس هم تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي او د خپلو ماشومانو د ټپونو د درملنې لپاره یې هېڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د هرات د ښوونځیو یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې له وروستیو زلزلو وروسته په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري د پام وړ کمه شوې ده. هغه وایي
زه د یو خونځي استاد یم. زه هر ورځ وینم له هغې ورځې چې خونځي پیل شوي تقریبا دوشنبه وه چې څوم د عقربو چې خونځي پیل شول، خو ول زده کوونکي ډېر کم ټولګیو ته راځي. ممکن درې یا څلور زده کوونکي چې نهایت وایه اته کراشي، ځکه چې پر دوی ډېر منفي اغېز کړی دی او دغه راز د دوی پر کورنیو هم اغېز کړی دی.
خو مرسته کوونکو مؤسسو وخت په وخت په خپلو راپورونو او اعلامیو کې د هرات زلزله ځپلو ته د رواني روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی دی. د دې ډلې څخه د روغتیا نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دوی روغتیایي ټیمونه د هرات د زلزلې 2015 قربانیو ته د صدماتو په څنګه کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. له زلزلې ویره نه یوازې په هرات کې د ځینو ماشومانو بلکې د یو شمېر لویانو په ذهنونو کې هم ځای لري. د هرات د اینچل ولسوالۍ د نوابات کلي اوسیدونکی رحیم بخش وایي د دې سیمې ډېری خلک په رواني ناروغیو اخته دي. هغه دا ادعا کوي چې د طالبانو له حکومت او بنسټونو څخه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
شاوخوا 99% خلک سرګردان دي. له زلزلې څخه د وختو زیانونو له امله په رواني ناروغیو اخته دي. د خلکو کورونه نړېدلي دي. دا سیمه له 500 تر 600 کاله مخکې جوړه شوې وه. ټول کورونه یې نړېدلي دي. هغه کورونه چې نړېدلي نه دي هم د ګټې اخیستنې وړ نه دي. موږ بهرنیو مرسته کوونکو مؤسسو او اسلامي امارات څخه لرې پاتې شوي یو. هیچا موږ سره مرسته نه ده کړې او نه هم چا زموږ پوښتنه کړې ده.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش د کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو هغه مخکې ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي. بلخوا په افغانستان کې د خوراکي توکو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د څنګ مشرې هیس یو ویلي د یاد سازمان په ایکس پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې په هرات کې د زلزلې له لومړۍ ورځې څخه یې د مرستو رسول پیل کړي دي. هیڅ ویلي ده هم ویل چې ډبلیو ایف پی خلکو سره د لنورو مرستو لپاره 23 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. نوموړی د خپلو خبرو په یو برخه کې ویلي
موږ پلان لرو چې په اوو میاشتو کې د خوراکي توکو په برخه کې له 130 کسانو سره مرسته وکړو او د هغوی ژوند جوړ کړو، خو د دې کار لپاره 23 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو. زرګونه افغان کورنۍ اساسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د هرات یو شمېر زلزله ځپلي ماشومان د زلزلې له ویرې ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د نتګ خبره داسې مهال کوي چې په دغه ولایت کې د 1402 تعلیمي کال وروستۍ میاشتې تیریږي. کلونه وړاندې په همدې وخت کې زده کوونکي د کلنۍ ازموینې لپاره چمتووالی نیولی و.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته. په دې لچ روغ جوړ بیاست. او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د وس د پاره د افغانانو سره، دا څه سو د بشر دوست څه سو له د ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه پیښته بیا په بشري حقوقو د بشري حقوقو داسې کوي داسې کوي دا وس ول دانه معلومه یي چې ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څون ظلم راړي بیا شتمنی ګرځي وسایل نه ور سره پرېږدي روپۍ نه ور سره پرېږدي. دا به کوم قانون د کوم یواد قانون داسې دی دونه زلمون د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دوی ولی دونه شاش د بشری حقوق ولا څه سول د نور نه دی ول څه سول چې دا ورته واسي راهسته واسي خو سید چې وطن ته راوستو نو تاسو د اشتمنی ولی ګرځوي د مالونه ولی ګرځوي د دوی سره دونه زلمون ولی کوي خو مسلمانانو د غونډي وادونه سره هغه سید چې د وطن راستو خپل وطن ته دراسه افغانان خو د ټول اړه خپل وطن ته په خیر سره راولي. الله دې وطن جوړ کړي. منګله دوی نه د غشت نه دیوالو څخه چې دغه سیونه کې د پاکستان ته دا وای د دونه زلمون مکو د خلکو سره دا ولی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظر د انسان د فاره کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچ پرې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودرې په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سند تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي، ژوند به خوشحاله وي، ناخوالی به نه چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعداد د ښځو به ناراضي چې میړې بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي خو دا ښځه د خپل خوښه کړي. او اوس چې دغسې اوسي چې مثلا زوی ته ښځه کوي پلار مرکه پلانۍ لور لرې نه لیدلې لور برکه بس نو لور خو ما نه دلیدلې هغه دانه دلیدلې دغه جریان چې دی دا ډیر د دې سناوړې پیښې هم راځي، نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي. مینه لایل توفیق.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکو بس د پرونی حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې په یو بیان کې چې پر خپل ټلګرام پړه خبر کړی دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پر نو ویل چې په دې چاودنه کې اوه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپل ویبپاڼه د خبر ورکړی او ویلي دي چې ښاغلی راټوټ د رامز ال اکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارې به هم تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 15,000 هغه افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي چې ټاکل شوی امریکا ته وبلل شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستانی چارواکو ته په یو لیک کې د دې افغانانو نومونه لیږلي چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. دانو رسپانې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویان له قوله راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو پر راتلونکي سرمشریزه کې به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرون وویل د ایکو په سرمشریزه کې د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. د طالبانو د واکمنۍ دوه څه باندې دوه کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د جرمني صدر اعظم اولف شولز پرون د شپږو ایالتونو له مشرانو سره له څو ساعته خبرو وروسته کډوالو ته د نوې بودیجې او د مهاجرت د لا سختو پالیسیو پر سرسله وکړه. ښاغلی شولز د غونډې په پای کې دا موافقت تاریخي شیبه وبلله او وی ویل د دوی ګډ هدف د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی. جرمني په اروپا کې پر سیو کلونو کې تر ټولو ډیر کډوال منلی دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستونځو سره مخ دی.
خپل د ژوند د خپل راتلونکي په اړه سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار په دې کې پړ غړني وای. یعنی که زه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظ یو سم خبره نه وی، نو دوی ول زما لاین دې سره د خپل خواهشات لکابله د رقم یو لوبه وکولې.
چې عمر د وادله وخت څخه لک پخېږي، آیا د مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داسې تصمیم خدای مکونه نیست خلکو د خبرو لپاره سې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو، پښیمانه اوسېږو او بل اخره بیا هغه داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ مور لاسته نه سي او هېڅ هم ونهسي کولی چې بدلې کړو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړی. درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمېر کورنۍ سره لیدې چې خپلې لونه د بیلابیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي، بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړ شول د ټول کور مسولیت او لګښت ورلغاړي شو. لام دې عملي واده ونه کړ، خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمانه که مادرم پدرم فوت کرد، ما دو تا برادرش.
کله چې مور او پلار مې مړه شول، زما دوه ورونه کور کې و. ټول مسؤلیت زما له غاړې شو. دولتي دنده مې وه، د دوی ټول لګښت مې ورکوه. خو نن چې عمر راباندې تیر دی، ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې، او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش دا دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو په هکله غږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل څه مثلا ځوان یا پیغله ده، هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساس سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی دی. یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي، ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسنده وي، هر څوک انتخابولی نشي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا څرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي، یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري، یا ګلدوزي لري، یا غالۍ وړي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کړي، او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کړي. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایلو ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي. نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور په وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنی د هغو هغه همسن و سال کسانه چې وی حتی ودونه کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي، حتی د مسیانو خاوندان سوی دي، خپل لورګانې حتی ورکړي دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناست دي.
بله، کدار ته وایي چې ځوندي به په کورونو کې څه رقم وي، هغه په ځواني کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري، تر اخره د پلار کور ماسي قدر عزت ورکوي کنه، اوس به په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانه چې تاسو پاک یادونه وکړه.
ټول عزت او هر څه سوی د مور پلار تر ژونده پورې. نو به هغه وخت ورونه دي، کوریرونه دي، کوریندار دي، دوی په بیلابیلو نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي. ډېر زیات زحمت کلی، ډېر زیات بوجونه به د ژوند کش کړي وي، خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي، او د فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه عاطفي اړخنه دا انجونې څومره صدمه ویني؟
هیله شکه یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کی، کوشش وکړي، خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کی، او بالاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي، نو دوی له رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني، او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کې بیا ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید دته یو مناسب کور وټاکل سي، او دا واده سي چې کوم مشکلات موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره دی وهلک وی وی چلې لپاره ل دروي سلات تر 25 پورې، نهایت تر 30 پورې ډیر یو خدای ود سدوی مثلا مشترک ژوند پیل کی او لبل سره. نو یعنی په کوم عمر کې خپل لورګانی ورته وی سره هم ورته مثلا بیا غنچونې په کورته چې زیری حالته هم له چاله شاو سوزو سره مخ کیږي. په 25 کلو په تراس کې وی دی ښه کولای شي د کور هغه چاره هم په ښه شکل سره سمبال
کال کې ته رسیدګي وکولای شي.
هغه کورنۍ او تبا څول روچه دوی امدا وسم خپل لونه په کور کې کینوي، امغه مشکلات موږ تاسیات کړی یا په کور کې دا کار کې بل څوک دی کار نسته یا د سارا کار کې یا ګټیالی د کنه د هسي کورنۍ ته څول غوړی
کورنۍ څخه دا د خپل اولاد لسرنوش سره د لوګ نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، دغه درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډیر مهم وي، بیا د ورته هغې څخه پس کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه، چې دا د مونږ د ژوند څاخ وچرخېږي. خو لطفا د خپل اولاد له ژونده وتلونکي سره د لوبه نه کوي، ځکه هغه دوی ته نن مثلا ژوند د کار کولی سي ثابت هغه له لاسو پښو نه غورځېږي. ډېره سخته وي، بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند د هغې ځواني د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي، یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
موږ ډېر کله لیدلی اورېدلی او وینو یې عیني شاهدان پاتې شوي د دې چې هغه نجونې چې پر کور پاتې سي یا واده ونه کړي یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټاکي، نو بیا د کورنۍ نور غړي ورسره تاوتریخوالی کوي، ناوړه چلند کوي، پیغور ورکوي، د یو بار په سترګو ورته ګوري او د کورنۍ د اوږو بار یې ګڼي. دوی ته هم دغه د کمتري احساس ورکول کېږي او دغه احساس تقریبا ټولو کورنیو کې ورکول کېږي. موږ چې لیدلی داسې کورنۍ ډېر لږ پیدا کېږي، استثنا ډېره کمه ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوږو بار نه سي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نه سي کولای، ته د ژوند ګډ ملګری نه سي ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي، مګر دغه ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي، نو دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوږو بار دی. داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر موږ بار دی، دا د ټولنې او د کورنۍ د اوږې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري؟ تاسو
په رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډیپریشن ته رسي، ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې مو اورېدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډیر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دغه قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډیر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تیري. دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغسې رواني او ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تیري. دوی په رواني لحاظ د ډیرو سختو ترخو تجربو څخه تیریږي، دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه چې د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره، او حکم لري چې انسان مجرد پاتې شي. دا انتخاب خوښه یو بشري اصل دی، خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري، لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد خراب وي، تر ټولو لومړی دغسې شزی په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ شي، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، هېڅ یو ښځه مثلا خپلسرې نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله په یو شمیر کورنۍ کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي، تاسو په نظر چې یو نارینه یاستی د نارینه او دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشری دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی د خوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګالولو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، دوی ملامتول، په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپل خبر کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای شي چې هر مسله د ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، او د کچېری د کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري. د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د لوی نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یا فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه شې کولای چې یو څوک وټاکي، ته نه شې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین نه ده لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنۍ او کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه ودی چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ور باندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې اکله څه وایې؟
کامل اندازه سي ده. دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه کومه ګټه وټه ونه لري، شوزه لوست کړي، مکتب ویلې، پونتون ویلې، نو دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلې، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نش کوي چې دا یو چاته ورکړي. دغه کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لوی سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی شي، او دلته بیا دوی دي چې دغې مسلې ته باید متوجه شي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نشي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
کله
بیا بیزای دودونه لکه لور والوار او پا واده که دیر لکهت هم چی دی جلی دی کورنه لخوا غوختل کیگی دی دی سبب شی چین جونه تر دیر وقت دی پلار پا کور کی کینی بلاخره ده واده عمر ارنه تیر شی. مریم هوتک وای چه که دی موضوع تا لهر لوری سخو گرو پا خپل انجونه پا که گرامی ندی خلا بعد مرغا بیگو نازو رول کیگی.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو لوړ مشکلات له دینې راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځېږي چې دا د یوه پېغله تر ډېر عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجګېږي د هغه خبره کې یا پلار وایي چې والله فلاني سره د باندې لګېږي یا دا ده چې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه یا دا ده چې والله هغه خلکو سره مونږ ټیټ دي مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دې یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا ده چې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي خواهش ډېرېږي لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې نه. هلته اوسنیو شرایطو کې که د افغانستان حالاتو ته وګورو یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کې دي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخه نه کړي چې هغه
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کیږي هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی چې یو څه تر ډېرو عمره پورې د کار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره کوي چې دا پوښتې ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم اوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدای شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه چې مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده یا څوک نه کوي یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک یې نه کوي. دغه ډول مسلې دې بحث ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې بحث ګرځېږي چې خپله وریندار یوه مشکل ګرځي کې ترور لپاره چې وله دا خو کور ناست ده او دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري او دا ډوډۍ خوره ده. که چېرې هغه په خاصتن داسې یوه مېرمن واوسېږي یا داسې یوه پېغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یي، هغې تحصیل نه یي کړی یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا پخپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې د یوې پېغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي. کېدای شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده. که پېغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پېغله چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده. او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده. ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي آماده د واده لپاره، کېدی شي هغه داسې ستونزه ولري چې نه غواړي له یو چا سره یې شریکې کړي یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي. ضرور نه ده چې څوک خدما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظونه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې. یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک د مجبورې ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې د یو بل چا خوښ مخه پورا کی د بل لپاره واده وکینه ته ځان لپاره زه مرزه د افغانستان خلکو ته ته وینا ده چې پری دې په فرصت کې مداخله مکوي واده کوي نه کوي زره کوي ورسته کوي دا ما پر اړه نه لري دا د یو خپل شخصي کار دی چې ځوندې زه ولې مداخله وکم او زه ولې باید یو څه ته مجبوره کړم ادا الفاظ ورته وکړم چې غو پیناراحت سي او یا مجبوره کړم دا سی وته سم څه خدای مکړه هغه پر خپل اخ کې ظلم وکړي دې ما د خبرو لامل او د خپل سره لپاره یو غلط انتخاب وکړي دې خاطر رسیدي زما یاد ټولنه د خبرو نه ځان خلاص کړي
bale په اخر کې یو لاند پیغام غو کسانو ته ولرو چې ام دا اوس عمرونه زیات شوی ودونه نه دي کړی دوی ته بچو لرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي ځان خفانه کې خپل ژوند ته دوام ورکړي او کوم منفي ټکی اوري نادیده ونی سي
که چیرې دې د خپل خوښې وړ شخص ولري انتخاب ولري بهتره ده چې واده وکړي په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبرې مثلا خلک خبرې کوي خلک پر چا پسې خبرې کوي خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي نو بهتره ده چې هغه منفي خبرې چې خلک وایي چې موږ په اړه باندې غوښنه کوي بهتره ده چې ندیدې ونی سو خپل ځوان تر نورو دې غوښنه د نورو دې ملي افکار لپاره خراب نه کوي بهتره ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې خپل ونی سوسه که تر ما هیڅ کوم بهتر نه پی کې چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولې سي دا ځای مې چې زه پیګم کوم چې د ما لپاره کوم چې د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي یعنی تر ما زیات د ما ضرورت څوک نه سي هیڅ کولای او پرې نه پی کې چې د ما ضرورت څه دي د ما خواهشات څه دي ته زه سره ولې اوسو په اړه پاینده کې ولرم بهتره ده چې خپل تصمیم خپل ونی سو د خلکو خبرو پسې ونه ګرځي کو او داسې تصمیمونه چې خپل ژوند ور باندې خپل آینده ور باندې آباد کړو داسې تصمیم خدای ما کوونه نه ستخل کړو خبرو لپاره چې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو پښیمانه وسی کړو او بل اخره بیا غدا چې پښیمانی وسی کې چې مولا سره نسی او وې چې مونږ نس کولی چې بدلی کړو
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
مننه خرسي ګلې
درن دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزېال شینی منړی خبرونه پاتې رسو د خبرونه د میرمنو پلاسترونو او ستونزو راڅرخي کلمو سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 24 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولرې الله مو مال او ملګری
چرته د کام د زړه درمان چرته ده سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده چرته د کام د زړه درمان چرته ده سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته ده جنازو کې قتل عام شوق کنا ظلم د جماعت په درو با مشوق کنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوق کنا تاسو د ریختیا ویلو توان چرته وې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته وې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې او سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې
د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولای پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دې چرت دے د کام دسڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے او سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے